اودن کو د مشاله ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای اسلام الله مومن سلامونه او منه هیله لرم چې رو جوړ بهستي وخت د سهارې 11 بجې شوي په دې غړي کې تاسو ته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او همدارز په روسي نیمای کې اونې ځخ پرونه ستونزې او سرکار هم لرو خو لومړی د تر دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. د سین صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه شوې. د عوامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویل دي که حکومت دوی ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته به ولاړ شي. او د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دمدنګ سیمه کې د خلید ورځې په ځانوجون کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي. د پاکستان پیپلز ګوند د سین صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د پیپلز پارټي ویاند فرت الله بابر نن له مشال سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې. نوموړي ویل د سین صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری کوي.
دا فیصله شوې ده چې صوبایي کابینه بدلوي، وزیر اعلی به بدل شي، ټول کابینه به بدل شي او د دې نوې کابینه به ار جوړېږي. اله چې کله بلاول بټو صاحب واپس راشي کراچی ته سبا ماښام، هغه سبا ماښام کراچی ته راشي.
فرت الله بابر زیاته کړه د رینجر ځواک په اړه پریکړه به هم کېدی شي نوې کابینه وکړي. یاد وي چې رینجرو ته د پولیسو مره د ورکړل شو اختیاراتو په کراچۍ کې د دوی د موجودګۍ موده په 19 جولای ختمه شوې. سند حکومت په وار وار له صوبې د رینجر ځواک د وستلو غوښتنه کړې ځکه چې د ځواک د جرمونو په تور د پاکستان پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ یو شمېر غړي نیولې. د عوامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویلي دي که حکومت دوی ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته به ولاړ شي. پرون ماښام د نوخار په پبو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په موخه میا افتخار حسین ویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده خو دې باوجود به د ترګري پر ضد جګړه جاري ساتي. میا راشد حسین چې د میا افتخار حسین یوازنې زوی وو د کال 2010 په 14 جولای وسلوالو په خپل کلی په بو کې په ډزو وژلې وو. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دې مدنګ سیمه کې په وړ مورز ځنوجون کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د 74 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. خو ښاغلي فیروز پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د مړو او ژوبل کسانو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې.
66 هموطن مو شهید ګرځېدل.
نوموړی وایي ټول زموږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکاپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدارا زیاته کړه چې پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. د دې حملې د ټپیانو د شمیرې په اړه ښاغلي فیروز ویل چې ټول 315 جوبل کسان هسپتالونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان پرون رخصت شول. د هند قانون چارو وزیر راجناتھ سنگھ ویلی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درېیمې ډلې مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. د اتوار په ورځ سرینګر کې خبري غونډې ته په وینا کې د هند قانون چارو وزیر ویل په کشمیر کې د پاکستان رول سم نه دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای په 8 د برهان وانی تر وجل کېدو وروسته په دغه سیمه کې د وانی پلو مظاهره چانو او هندي پوځیانو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 40 کسه وژل شوي. پاکستان وانی بیلتون غوښتون کې او هند یې ترهګر ګڼي. پرون د هند بنو سره وزیر سوشما سوراج هم د پاکستانی وزیر اعظم د جمعې د ورځې په هغه وینا نیوکه وکړي چې پکې نوموړي ویلي وو دوی د هغې ورځې په انتظار دي په کومه ورځ چې به کشمیر د پاکستان برخه جوړه شي. د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فیګون ځایي مشر مفتي تشامل حق او د هغه زوی نه څرګند وسلوالو په ډزو وجلي. د مشال ډیو خبریال وایي مفتي تشامل حق او د هغه زوی تیره شپه په ګاډي کې روان وو چې په اسیا آباد سیمه کې پر وسلوالو برید وکړ. مفتي تشام د جمعیت العلماء اسلام د کیش سیمې امیر هم پاتې شوی. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې، خو په یاده سیمه کې مخکې هم څو وارې په امنیتي سرتیرو دا قسمه بریدونه شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنۍ او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو 44 ساعتونو کې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 38 وسلوال وژل شوي، چې د 26 کسانو مړي د چارواکو په وینا لا هم د جګړې په میدان کې پاتې دي. شامی فعالان وایي په حلب ښار کې 4 هسپتالونه د خالی په ورځو د شامی حکومت په بمباری کې په نښه شوي، چې له دې سره د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا 200,000 ولسي وګړو ته د طبي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. فعالانو پرون ویل چې بمباری د شپې پیل شو او تر سهاره پورې روانه وه، چې پکې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. شامی حکومت او د اتحادي روس په حلب کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې مسلسل هوایي بریدونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې کره ثبوتونه لري چې ښایي ترکی حکومت په جیلونو کې په هغو سلګونو کسانو تشدد کړی چې په دې هیواد کې د 15 جولای له ناکامې کودتا وروسته نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویلي چې په رسمي او غیر رسمي کیدخانو کې د حراست دوران ځینې کسان وهل شوي او پر ځینو بیا جنسي تیری شوی. ترکی چارواکو د ولسمشر طیب اردغان پر ضد د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته د عملیاتو په ترڅ کې له 10,000 زیات کسان ونیول، چې له دې ډلې شاوخوا 6,000 کسان په رسمي ډول نیول شوي. د جرمني په جنوبي برخه کې د یو خارګوټي پولیسو نن سهار وختي ویلي چې یو تن په 54 توکو سره ځان وجلې. دغه پېښه بېګانه وخته په آزاده فضا کې د موسیقۍ له یو کنسرت سره نږدې شوي. پولیسو په خپل مختصر بیان کې ویلي یو تن چې د دوی په فکر یو مجرم وو مړ شوی. د باورین کورنیو چارو وزیر ویلي دي دغه مشکوک تن یو شامي کډوال وو چې 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی وو او 1 کال وړاندې یې د سیاسي پناه درخواست کړی وو. او د پاکستان او انګلستان ترمنځ په اولډ ټریفورډ میدان کې روان د دویم کرکټ ټیسټ میچ په دریمه ورځ پرون کوربه هیواد انګلینډ یو وکټ په 53 رنزونه جوړ کړل. اهم له دې سره انګلینډ ته دا مهال د 409 رنزونو برتري ترلاسه ده او 9 لوبغاړي یې پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لړۍ واردل تاسو له مشال لړۍ خبرونه په مشال ایډو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې مهم موضوعات صدا سي دي. د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزرالا بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر میا افتخار حسین ویلي دي که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده، پر دې باوجود به د ترګرې پر ضد جګړه جاری ساتي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دیمدن سیمه کې د خلید ورځې په ځانوژونکي حمله کې ټول 6 کسان وژل شوي. بلخوا د خوست اوسیدونکي وایي هیڅوک نشي کولی په دا ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافات رامنځته کړي.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي. موږ د 40 کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فیګون ځایي مشر مفتي تشامل حق او د هغه زوی نه څرګند وسلوالو په ډزو وژلي. او د خبر جمهور سیمې په لزونه زده کوونکي وایي په سرکاري ډیګري کالج کې سیټونه کم دي او په پیښور کې ورته داخلي نه ورکل کیږي.
ځکه چې جمهور ته خوند یو واحد کالج د مونږ بشر ته زو
ځکه چې مونږه فټولې فټو سیټونه ډېر کم دي په پیښور سیټي کې. مونږ تعلیم باندې شو ځکه چې تعلیم جاري ساتم.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوسونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړي. د پیپلز پارټي ویان د فرت الله بابر لږ شیبه وړاندې له مشال یوسف خبرو کویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې. نور تفصیل له خپل خبریال محمد عمران اخلو چې د مهال کراچۍ نه مقصد ټلیفون په کرخه دی. عمران ستړي مشي څه معلومات لري؟
سر څنګه چې تاسو ویل چې دغه فرت الله بابر څوک چې د پاکستان پیپلز پارټي ویان دی داغه چې کومه دغه پریکړه شوې ده نو دا په دوبۍ کې په هغه غونډه کې شوې چې په کې د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو آصف علي زرداري بلاول بوټو زرداري د سند صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه کورنیو چارو وزیر چې کوم سویل نورسیال د سند صوبې کورنیو چارو وزیر دی سره سره د پاکستان پیپلز پارټي عمومي سکتر لطیف کوسا هم هلته موجود وو. دغه فیصله کې همدا ویلی شوي چې د سند صوبې څومره هم کابینه هغه به بدلولی شي، اعلی وزیر به بدلولی شي او ورسره به چې کوم دلته څومره چارواکي دي نو پای کې به بدلون کولی شي. دې سره سره دا هم ویلی کېږي اصرار چې د پیپلز پارټي کوم دلته د سند چارواکي دي نو هغه کې به نوي خلک راوستل کېږي. نو خلکو مطلب دا دی چې ځوان قیادت یا ځوان مشر به هغه به ټاکل کېږي. بل اصرار چې کوم نوم اخیستل کېږي نو هغه دا دی چې د خزانې کوم صوبایي وزیر دی مراد علي شاه داغه په اړه ویل کېږي چې دا به د سند صوبې نوی وزیر اعلی. خو چې کله مونږ د فرت الله بابر نه وپوښتل چې کوم نوی نوم هغه حتمی فیصله شوې ده هغه په اړه کنه، هغه وویل چې نه د کوم بلاول بوټو زرداری دی هغه به سبا ماښام را رسي کراچۍ ته، بیا به د سند صوبې کوم چارواکي د پیپلز ګوند یا ایم پی ایس دی هغوی سره به مشاورت کوي او د هغې وروسته به بیا کوم نوی نوم مخې ته راځي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه محمد عمران وو د مشال ډیو خبریال چې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی بدلولو او په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. همداراز موږ زو کوټې ته د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځایي مشر مفتی تشامل حق او د هغه زوی ناصرګند وسلوالو په ډز وجلی. د مشال ډیو خبریال ایوب ترین د محل کوټې مقصد ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین صاحب ستړي مشي که زمنګ اوریدونکو ته دغه معلومات تاسو بیا ورکړي.
دا تشامل حق او د هغه زوی تیر مخسن چې کوم وخت د مسجد څخه د کور په لور روانو نو هغه وخت ناصرګند کسانو په تربت کې پر د باندې تکان کړی دی او د وجلې دی. د پیښو وروسته د پولیسو نه چې دا کسان پر موټر سایکل باندې سپارو او د پټشته کې بریالي شوی دي او تر اوسه پولیس څوک نه دی نیول شوی او نه هم یو ډېر د دې پیښ پر غاړه اخیسته. د بل په لور ته درته د بلوچستان اعلی وزیر او نور حکومتي چارواکو چې دی هغه د پیښې سخت غندنه کړې ده او پولیسو او سرحدي عسکرو ته امر وکړی دی چې هغه دې په دغه پیښ کې سم د لاس څنګتورن کسان دي هغه دې ونیسي او تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. پر دې پیښه خپله د جمعیت العلماء اسلام لخوا هم خواشنۍ څرګنده شوې ده.
د جمعیت العلماء اسلام څه موقف دی، څه دریځ دی، هغوی څه وایي؟
د جمعیت العلماء اسلام لخوا ویل شوی دی چې مفتي صاحب یو عالم دین وو او د مشه د اسلام تبلیغ کوي په سیمه کې. د دومره په سیاست کې ډېر په وتلې نه وو، د نه من نه د ممبر د پارلمنت پاتې شوی وو خو د ده پر وژنه باندې هغه سخت خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا د حکومت ناکامي ده د مفتي صاحب وژنه او دوی غوښتنه کړې ده چې په دغه پیش کې چې کوم تورن کسان دي هغه دې ونیسي او که چېرې نن ورکېږي نو بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کوي او تر هغه وخت پورې به د دې احتجاج روان وي چې تر څو پورې د مفتي صاحب قاتلانه ونیول شي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه ایوب ترین د مشال ډیو خبریالو تاسو معلومات درکول چې د بلوچستان په کیج لکه مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فیګون ځای مشر مفتی تشامل حق او د غزوی ناصرګند وسلوالو په ډز وجلی.
دا مشال ریډیو دا
د بامی نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویلی دی که حکومت ورته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته به ولاړ شي. پرون ماښام د نوخار په ببو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په موخه میا افتخار حسین ویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وجنه روانه ده خو د دې باوجود به د ترګري پر ضد د دوی جګړه جاري وي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر میا افتخار حسین زوی میا راشد حسین د کال 2010 په 24 جولای وسلوالو په خپل کلی په بو کې په ډزو وچلی وو. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
با دې مهال د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین وویل چې د ترخګرو د لاسه د دوی د ګوند د مشرانو او کارکنانو وجنه لا ختمه نه ده، او که چېرې حکومت دوی ته تحفظ یا د دوی قاتلانو ته سزا نه ورکوي نو بیا عوامي نېشنل پارټي به نړیوال عدالت او د بشري حقوقو تنظیمونو ته خپل غږ رسوي. د میا راشد حسین شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره د نوخار په پبو سیمه کې وشوه، چرته چې د عوامي نېشنل پارټي ځایي او صوبایي مشرانو نه علاوه ګڼ شمېر کارکنانو ګډون کړی و. د منتظمینو په وینا صوبایي حکومت دوی ته د پېښور نشترحال کې جلسه کولو اجازت په دې بنیاد ور نه کړو چې دغه د سیاسي سرګرمیانو دپاره بند دی. په دې اکله میا افتخار حسین وویل میا افتخار حسین زیاته کړه چې د دوی ګوند د ترخګرې ښه په نره مقابله کړې ده او کوي به، ځکه چې دغه جنگ دوی د خپل خورې او خلکو د پاره کوي. د میا راشد شهید فاونډیشن په حق لا میا افتخار حسین وویل چې هغه سیاست ته د خدمت په نظر ګوري، خو چې کله ترخګرو د هغه یوازنۍ زوی په ډزو ووجلو نو د اولس د خدمت دپاره د خپل زوی په نوم د فاونډیشن بنیاد کیښود چې په پښتنو کې د تعلیم او د سیاست د کارونو سره سره د دغه تنظیم لاندې د عام اولس خدمت نور هم وکړي. په دې محل د عوامي نېشنل پارټي او راشد شهید فاونډیشن مشرانو میا افتخار حسین ته ډاډ ورکړو چې دوی به په سیمه کې د امن راوستو لپاره د ملاتړ کوي او د فاونډیشن سره به مالی او جانی مرستې هم کوي. دا یادونه ده چې په کال 2010 24 جولای وسلوالو د میا افتخار حسین یوازنی زوی میا راشد حسین په خپل کلی په بو کې په ډزو وشتي، او بیا وروسته دغه د مرګ په دریمه ورځ د میا افتخار حسین په کور یو ځانمرګي برید کړو چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ جوبله رسیدلې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته وګورئ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دې مزنګ سیمه کې د خلید ورځې په ځنوجن کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي. د روغتیا وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځنو کسانو مړي د هغو کورنیو ته سپارل شوي، او د ځنو نورو مړي د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي. فیروزالدین فیروز همدارنګه زیاته کړه چې په دې حمله کې له 300 زیات کسان جوبل شوي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په دغه مزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوی دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن ما شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي، او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدارا زیاته کړه چې پر اتو نور مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په ورما ورځنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 مړي روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان لا هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو تا جدی پاملره نکیگی و اتیا کسان اوز هم پر روختونونو که تر علاج لندی دی چه دی اول سوتنو روختیایی وضعیت نازک دای
شفاخامت بیشتر داره.
لده مخی که دی افغانستان دی کورنوی و چار وزارت دی مزنگ دی برید دی وجل شوی و کسانو شمیر لاتیا زیاد او د ټپیانو شمیره څه باندې 213 تنه خودلې و. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل په دې مزنګ پیښه کې شپږ شپېته کسان وژل شوي. همداراز د خوست اوسیدونکي د کابل د دې مزنګ پر پیښه خواشیني څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولی په دا ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي. دوی تاری څرګندوي چې د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره به د وینې په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د کابل په دې مزنګ سیمه کې د خالي د ورځې په ځنوجونکي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ شپېته چارواکو خودلې دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دې مزنګ په پیښه خواشیني څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولی په دا ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دا ډول پیښې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راز توجیه نشته. د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان مشال راډیو سره په خبرو کې د دې مزنګ پیښه د افغانانو د دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دا ډول پیښې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولی.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کرښې خپل دی په بلوچستان کې دی که په پښتونخوا کې دی. دا په مونږ تپل شوی جنگ دی. په جګړه افغانستان نه جوړیږي. مونږ د 30 کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د حمید الدین تڼیوال په نوم د خوست یو اوسیدونکی د دې مزنګ په شان پیښې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.
دا بېخي نوراو عمل دی. دا هیڅ عمل د اسلام نه دی چې مسلمان ورځوي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمه مرقوم عالم راوکوي څوک چې دا کور کې بېخي غیر مسلم دی.
د عزیز الله په نوم د خوست دارونخیر یو اوسیدونکی وای د دې مزنګ د پیښې د قربانیانو د وینو هر څاڅکی ورته قدر لري.
مونږ غندو، مونږ په خپا یو، دای مونږ ورونه دي، افغانیان دي، مونږ دای هر څوس کې د وینې وسوس کې ته مونږ سلام کو، مونږ خپل وینا ور کو چې د ژوند پر غوړل کی.
د نظر خوان زید شاه انګر وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې د پیښې ته قومي او مذهبي رنګ ورکړي، خو اوس افغانان کولای شي دا ډول لاسونه تشخیص کړي.
ځینې افغان دښمنه کړي هڅه کوي چې دې ته داسې رنګ ورکړي چې دا الله کوشش وکړي چې دا د شیعه او سنی ترمنځ، د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. او خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه څیرې او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونه ورده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2 په خوست کې د زرګونو لاریونوالو په منځ کې وشو چې له کبله یې شل کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي ول.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لري ته وګستې د خبر په خوا حکومت په صوبه کې د جنکو خواوشا اتلس کالجونه چې د فرنټیر ایجوکیشن په نامه وو د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې تړلې دي. حکومت وایي چې دوی سره د فنډونو کمی دی نو ځکه یې دغه پریکړه کړې، خو بلخوا دغه کالجونو انتظامی او همداراز د کوونکو ویلی دي چې له دې ګام سره به ډېرې جنکۍ د تعلیم نه بې برخې پاتې شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پیښور نوتیه کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج یو انتظامی مشر اسف باغی مشال لیډو ته په دې حق له ویل چې دوی کالج تیر کال بند شوی دی چې له وجې د سونو جنکو سبق اغېزمن شوی دی او دوی د پاکستان تحریک انصاف کوند حکومت د تعلیم ایمرجنسی د دې ګام له وجې درو قبوله
حکومت پدی کے مکمل ناکام شو اور دا چکم دا ایمرجنسی ناپیش صوبہ خیبر پختونخوا کے انقلاب جو تبدیلی دا ایمرجنسی پنم تعلیم قتل ولے ہو
حسینہ بشیر چہندا کالج نے خیبر پختونخوا کے دا جنکو تعلیم ماسے ہم کم دے خدا سے گامنو سربا دا دوی شرا نور ہم کم شی نو باید حکومت دے رخت پاملرن وکڑی او دوی تا پنگ یا فنڈونا ورکڑی
دی وجہ بندی وچ مون سر بجٹ نشتا فیمیل سر دلر اتلو یا دا باہر اتلو اجازت نشتا چونکہ دا فیمیل کالج دی صرف دی کی اخپل مطلب ہر چا اخپل خوین دی لوریان ایڈمیشن ورتا کڑو 18 کالج زئی بن کن داں دا پر یوغٹ لو سر ال کے پی کی چتا زخپل اندازو کہ 18 کالج زی ز 1500 تاسو دا یو یو کالج اور دی کی دا سیکنڈ ایئر کلاسز شروع دا فورتھ ایئر نو اسٹاف شو کنا دا فورتھ ایئر اور سیکنڈ ایئر والے جن کے بچر دزی تھرڈ ایئر اور مائیگریشن کے خدا سیکنڈ ایئر اور فورتھ ایئر چکم شروع دی اگے بس کیں
بولے پدیڑا مو چکلا دا خیبر پختونخوا دا حکومت بیان مشتاغنی او بیا تعلیم صوبائی وزیر عطف خان سره دا بیا بیا تماس نیول ہسو کړه نو دا هغوی د مصروفیت لوجی هغوی سره خبرې اترې ونه شوې
تاسو د شبیر رمضان رپورٹ او ردو اوریدونکو د خبر ایجنسی د جمهور د ګنډ شمیر زده کوونکي د دې سیمې په یو ځانی سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو د کمی او د انتظامی لخوا د دویم شپټ ختمولو لوجې د تعلیم نه به برخې پاتې کیږي. تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورٹ کې اورو.
په خیبر ایجنسی کې د لسم پاس زده کوونکي وایي چې په جمرود سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله د داخلو نه محرومه شوي دي او خوښه 1500 کسانو ته داخله نه میلاویږي. د ځکه چې په دې کالج کې یوازې 225 مستقل سیټونه دي. دوی وایي باید سیټونه د ورته زیات کړی شي او دویم شفټ ته هم پکې شروع کړی شي. د جمرود شاکس یو زده کوونکی نیم چې دې لشتہ د داخلي لپاره راغلي مشال ریډیو توای
لسم غنو کړو د اشم آباد سکول نه او اوس جمرو ډیګری کالج لا راغلم داخلي لپاره زما مارکس لکم دي په دې وجه باندې ما ته کوز کالجونو کې داخله ملو نشو ز خپل کالج لا راغلم او دلته وای چې فرست ټایم هغه کې خو هغه میرا ټوچات ته او داخله و تاسو مشکل لکه ملو شي اور سیکنڈ ٹائم کلاس سے کم انتظامیہ والے آگے ہوتے ہی سیکنڈ ٹائم پروسا کال وہ سا کال ناممکن ہے جی اسٹارٹ سی اور لہٰذا اس نہ کچھ ہمارا داخلہ ملا شو نے اس ماتا دلتا مجھے چستا میرا کام دے دلتا تا داخلہ نہ ملا ایک
او یو بل زدکون کی عبد الوهاب وویل
تکا جب جمروت خوند یو واحد کالج د من بشر تزو تکا جب سیکنڈری دا غب 200 کسان او 200 خو سه جو پل رتویم تکا کم سکول نه راوته هم صرف بلم بردو سکول کی مو سره تقریبا 200 سټوډنټان د میټریک نه پاس شول داسې هاي سکول نمبر 1 د اشم آباد د سورګمر د پرایویټ سکول نه دومره به انتها زیات دي نو موږ کسان چرته ځي
او الطاف وای د نور سیمو په کالجونو کې دوی ته داخلي نه ورکول کیږي نو باید دلته د ورته بندوبست
سختی پرابلم داخلہ نہ ملاوے گی داخلہ مانا آر سے پاتے گی مانا تعلیم پاتے شو
د خیبر جن سے جمرود سرکاری ڈگری کالج کی د سیٹونو د کمی او دویم شفٹ د ستونز په حق لم چکلا دیا د سیمینه د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پردي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ به په دې لړ کې فاټا سیکټریټ او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره ووینو او دغه ستونزه به هوار کړو. یاد دی ویش د خیبر ایجنسی په جمرود او لوړګي کې هر کال په سرکاري ډیګری کالجونو کې د سیټونو کمی وي او د سیمې زده کوونکي غوښتنه کوي چې باید دغه ستونزه دې په مستقله توګه هوار کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ستاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
ستونزې او سرکار او نيزه خبرونه هم پر وسنی مې کې لرو خو وخت شوي لسنی بجې تاسو ته د خبرونو لنډې وړاندې کوم. د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د پیپلز پارټي ویان فرت الله بابر نن له مشال ډیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې. نوموړی زیاتوي د سند صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری کوي. دوامی نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویلي دي که حکومت ورته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته به ولاړ شي. پرون ماښام د نخوار په پبو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په مقام یا افتخار حسین ویل که څه هم د دوی د ګوند د غړو وجنه روانه ده خو د دې باوجود به د ترګرې پر ضد خپل جګړه جاری ساتي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دې مزنګ سیمه کې په وړ مورځ ځانوجونکي حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي. لدی مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د چبان د اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د هند کورونو چارو وزیر راجناتھ سنگ ویلی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درېمې ډلې مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. نوموړي دغه خبره د اتوار په ورځ سرینګر کې یوې خبري غونډې ته کړي. د بلوچستان په کې جله کې مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځایي مشر مفتی د شمول حق او د هغه زوی ناصرګند وسلوالو په ډزو وجلي. د مشال اډیو خبریال وایي مفتی د شمول حق او د هغه زوی تیره شپه په ګاډي کې روان وو چې په آسیا آباد سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. شامی فعالان وایي په حلب خار کې څلور اسپتالونه د خالی په ورځ د شامی حکومت په بمباری کې په نښه شوي چې له دې سره د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا دو لک ولسی وګړو ته د طبي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې کره ثبوتونه لري چې ښایي ترکی حکومت په جیلونو کې په هغو سلګونو کسانو تشدد کړی چې په دې هیواد کې د 15 جولای له ناکامې کودتا وروسته نیول شوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او همداراز ستونزې او سرکار خبرونه به هم دراورو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج ظهیر ته وښی.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې د غیرت په نوم وژنې او د دې د مخنیوي لپاره د قانون په اړه لیک کړی او وایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی روان دی او په دې کې ککړ کسان اکثر په سنا سوجه باندې له سزا بچ پاتې شي. نو په دې وجه حکومت دا عمل د ځمکې په سر فساد وګرځولو او د دې لپاره یې د یو نوي قانون معرفي کولو تیاری شروع کړو چې پکې به په دې کې ککړ کسانو ته 25 کاله د بند سزا ورکول کیږي او په اخترونو او نورو موقعو باندې به یې په سزاګانو کې کمی نه کیږي. دغه رنګ په دې پیښو کې به د روغې جوړې گنجائش هم نه وي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د دارنګ پیښو زیاتېدو نه داسې ښکاري چې لکه پاکستان په 21مه صدۍ کې د کورونا وسته تک تور دور ته بیرته روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د غیرت په نوم وژنې په نورو وجوهاتو باندې کیږي خو دې عمل نه د غیرت په نوم د قتل نوم ورکول کیږي. نو په داسې صورت حال کې چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوم د نوي قانون معرفي کولو اراده کړې ده هغه د وخت اهم ضرورت دی. نو باید چې دې لړ کې د قانون د ماهرینو دانشورانو او د عالمانو سره په سلا مشوره دې ته ختمي شکل ورکړي شي چې دا رنګ د دې ټولنې نه دا ناوړه عمل ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په کابل 14 باندې لیکلې او وایي چې په کابل کې د ځانمرګي برید نه د طالبانو له تعلقي ښایي چې افغانستان کې د طالبان سربیر یو شمیر نور ډلې هم موجود دي چې دارنګ عملیات کوي. ادارې وایي چې زموږ په نظر په دې ډلو کې یو داعش ډله هم ده چې د چا په حق له ویل کیږي دا ډله په افغانستان کې ورځ په ورځ خوريږي. ادارې مخکې لیکي له دې وړاندې دې ډلې په نورو ځینو اسلامي ملکونو کې هم حالات خراب کړي او اوس یې پام افغانستان اړخته راګرځولې او دارنګ په پاکستان کې هم د دې تنظیم د شتون خبرونه راغلي دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې ترهګری اوس یو نړیواله مسله جوړه شوی، نو اوس داعش دومره سغټ د جدید وسلو مالک او خطرناک قوت هم ندی چې ګنې د نړۍ غټ ملکونه یې خاتمه نشي کولی. خو ضرورت دې خبرې دی که چېرې د نړۍ نه د ترهګری خاتمه کول وي، نو د نړۍ ټولو ملکونو لبا یو کېدل وي او په ګډه سره به د ترهګری خلاف جنگ کول وي، نو ممکن ده چې د نړۍ په مخ ترهګری او انتها پسندی ختم شي.
دستی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د کابل په دیمازنګ چوک کې د هزاره ټولنې په مظاهره د خالي د ورځې د ځنوجن کې بریدو وروسته ځنې افغانان وایي حکومت ولسی وګړو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلي. ځنې بیا د هزاره ټولنې مشران تورنوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره خلک دا قسم مظاهرو کولو ته هڅوي. بلخو هندوستان ټایمز ورسپاڼه لیکي د هند بنوچرو وزیر ویلی دی د پاکستان د ارمان چې کشمیر به د پاکستان برخه جوړ شي هیڅکله پوره نشي. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې اورو. روټرز خبر ایجنسی لیکي د کابل په دیمازنګ چوک کې د هزاره ټولنې په مظاهره وروستی ځنوجن کې برید چې د 2001 کال راهیسې یو له غټو خونړیو بریدونو وو، پکې اتیا کسان مړه او 226 جوبل شول. د هزاره ټولنې مظاهره کوونکو وویل د حکومت له هغې پریکړې سره مخالف دي چې د ترکمنستان بجلی یا برېښنا دې د سالنګ له لارې تېره شي. افغان حکومت بیا وایي د سالنګ له لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیږد پریکړه د روښنايي غورځنګ استازو او د حکومت متخصصینو په یو ګډ مسلکي کمیشن کې کړې ده. په رپورټ کې راغلي چې په دغه مظاهره کې د لسګونه کسانو تر مرګ جوبلې وروسته ځینې خلک په حکومت او ځینې بیا د هزاره ټولنې په سیاسي مشرانو نیوکې کوي او تور لګوي چې که یو خوا حکومت د دوی د ژوند په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی، نو بل خوا د هزاره ټولنې مشران د خپلو شخصي ګټو او په حکومت د فشار اچولو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي. د رویټرز خبر ایجنسی په لیکنه کې راغلي هزارګان چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وو، ګیله کوي چې ولسمشر یې د دغه نیکۍ بدله ورنکړه. ولسمشر اشرف غنی یو کمیشن ګمارلی چې یاد پیخه په هر اړخیزه توګه وسیړي. بلخوا هندوستان ټایمز ورسپاڼه لیکي د دوی د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې د ورځې په هغه وینا سختې نیوکې کړې چې پکې نوموړي ویلي وو دعاګانې یې له کشمیریانو سره دي او دوی د هغې ورځې انتظار کوي په کومه ورځ به چې کشمیر د پاکستان برخه جوړه شي. ورسپاڼه د هند بنوچارو وزیر له قوله لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په ګډون د دې هیواد مشرتابه له څو ورځو راهیسې د هغه ترهګر ستاینه کوي او ورته شهید وایي کوم چې د تربندیز لاندې د ترهګر ډلې حزب المجاهدین غړی وو. لیکنه کې راغلی برهان وانی چې پر سر یې د 100,000 روپو انعام وو په نوموړي د یو شمېر مهمو کسانو د وژلو تورونه وو. د هند بنوچر وزیر تور پورې کړ چې د پاکستان حکومتي مشینري د حافظ سعید سره په ګډه هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد هور ته لمن وهي. نوموړی وایي لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي کشمیر به یوه ورځ د پاکستان برخه جوړیږي، نو هم د دې مقصد لپاره پاکستان په کشمیر کې لاسوهنه کوي. خو د دې په خبره هندوستانیان ټول په یوه خوله د پاکستان وزیر اعظم ته دا ویل غواړي چې تر قیامته پورې به د پاکستان د غرمان پوره نشي. یادې وي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای میاشتې په 8 برهان وانی ووژل شو چې وروسته په دغه سیمه کې د ولسي وګړو او هندي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله وختي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د ترکی حکومت اعلان وکړ چې یو لوړ رتبه چارواکی نیولی چې په امریکا کې له جلاوطنه مذهبي مشر فت الله ګولن سره یې نږدې اړیکې درلودې. ګولن په ترکی کې د کودتا په وروستۍ هڅه کې په لاس لرلو تورن شوی. د ترکی چارواکو د ګولن وراره اهم نیولی. بلخوا د ترکی ولسمشر د کودتا په وروستۍ هڅه کې د لاس لرلو په تور تر 10,000 د زیاتو کسانو د نیولو خبر اهم ورکړی. تفصیل د سالی احمد سالی په دې رپورټ کې اورو.
د ترکیه چارواکی وی یو عالی رتبه مقام نیولی چې د ترکیه مذهبي مشر فتح الله ګولن ته نږدې و. چارواکی وی حایل هانجی پرون په ترابزون ایالت کې ونیول سو. دای د ګولن د شی لاس سړی ګڼل سوی دی. د چارواکو په خبره هانجی ظاهرا د کودتا تر وروستۍ هڅې دوی ورځې مخکې ترکیه ته تللی وو. د ترکیه چارواکو پرون ویل چې د ګولن وراره محمد سعید ګولن یې هم نیولی دی. انقره ګولن په ترکیه کې د وروستۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو ګولن چې په امریکا کې جلا وطنی دی په دې کودتا کې خپل دخالت رد کړی دی. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامې کودتا د وروستۍ هڅې په تړاو د 126 جنرالانو په ګډون د 1300 165 کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه له ملي ټلویزیون نه په یوه ثبت شوې وینا کې وویل د کودتا وروستۍ هڅه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه وه. دی وایي د کودتا دغه هڅه یوازې د ملت، حکومت او پارلمان پر ضد نه وه، بلکې د ترکیه د وسلولو ځواکونو پر ضد هم وه. د ترکیه وسلول ځواکونه او سرتیري راته ګران دي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامې کودتا وروسته 6000 کسان نیول سوي یا هم له دندو لرې کړی سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه ورځ تر 1000 د زیاتو خصوصي ښوونځیو د تړلو امر هم کړی دی. په یو بل تحول کې د ترکیې صدراعظم بینی علي یلدریم اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوري ریاست ګارډ به منحل سي. د ترکیې د ټلویزیوني شبکو د راپورونو له مخې یلدریم ویلي د جمهوري ریاست ګارډ به چې 2500 غړي لري موجود نه وي او ورته اړتیا هم نه لیدل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ په خپل هیواد کې 3 میاشتنی اضطراري حالات اعلان کړ چې حکومت د کودتا په هڅه کې د لاس لرونکو مشکوکو کسانو نیولو ته نور صلاحیت هم ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږېستې د سلامت سالی ریپورټ مورده چې ترکی پړه وو او اوس هم بار رسېدلې د اونیزي خبرونې ستونزې او سرکار. دغه خبرونه چې مجید بابر یې تاسو ته جوړوي، راځئ چې نن یې ستاسو کمې ستونزې راوړي او په هغې له کومو چارواکو سره خبرې کړي. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د توانایي د پرمختګ د ادارې د بورډ آف ډایرکټر مستعفی شوی چیرمین شکیل دورانی وایي چې په یاد اداره کې د کروڑونو روپو درغلي او بې ضابطګي روانه ده او همدغه تورونه بیا د پخواني واکمن عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار بابک هم لګوي چې په صوبه کې د بجلی بحران ولس د سختو ستونزو سره مخ کړی او حکومت یې غور نه کوي. دا چې حکومت ولې دا ډول درغلو مخه نه نیسي او په صوبه کې د بجلی بحران نه ختموي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. په خیبر پختونخوا کې د توانایي د پرمختګ د ادارې مشر شکیل دورانی سره مو په دې اړه په تفصیل سره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پیډو یا د پختونخوا د توانایي د پرمختګ د ادارې نمو ولې استعفا ورکړي. نو نوموړی وایي
لکه د وی پر ریکوست د چیرمن شمه ما ورته نه وویل چې ما هلته ولاړی آن دوی پوزیشن دی، نه پکې تنخواه ده، نه دفتر دی، هېڅ نشته او نه مې غوښتی دي. خو د دوی په وینا د چیرمن شمه ځکه چې حکومت صوبایي حکومت غوښته چې سپیډ دی ولا لکه په سمه طریقه دی چلی کنه زما اولی ډیر ایکسپیرینس وو په دې کې نو دی په وینا دی په ریکوست د چیرمن شمه چې یو ځل لاړ ما د سلور میټینګونو مې وکړه ما چې حالات وکتل نو حالات ټیک نه وو ډېر خراب حالات
څه خراب اوس لکه څه حالات پکې خراب
نه حالات په دې خراب وو چې یو پکې سیستم نه وو چې د چا څه زړه غوښته هغه دی کو څه قانون څه رولس پکې نه وو نو ما وې چې را داسې خو نه چلېږي کنه چې دا د سی او یا د منستر خوښه خو نه ده کنه چې ټیکه چاله ورکوي او چاله نه ورکوي څوک ډسکوالیفای کوي څوک شارټ لیسټ کوي دا ټوله لکه د دوی داسې ګڼل چې دا اختیار دی نو بیا ما نه داسې بنی تاسو هر یو کار باقاعده بل رول جوړ کړه یا رول ورسره ونه او رول چې کوم رول رول دوی ورته عمل نه کو نمال دا سیزنه مانما تاسو ورته هر یو کار چې کوه د دې بیماری واخله دی په بیماری نه راسته سی او صاحب داسې کار به کو فیصله به وکړه او دستخط به نه کو بلکې دستخطونه به نه کو کې سبا سو په تاسو نه کی نو د دې اکاونټیبلټي د دې جواب طلبه د دې جواب دی دا کار به څنګه چلی کوم مختومه دا به باندې سره کنه واپس کې د هر یو افسر ذمہواری وو او هغه چې به فیصله کوله نو د څخه به کو دا سی او سه به منځ دا کار به نه کو دی به کوشش تا کو چې دی د څخه نه کی نو نه دا څه نه چلی
اسی دورانی سے تاسو سے گنائی چی دی با دا یا دسخط نکولو لکه مونگا سی او سو کو منسٹر سو کو او بل دی با پس دسخطو نکول چا چا لے ٹیکی ورکولی چی تاسو دی پہ احتجاج پتو گا استفا ورک
نا دائی ما چی یو خو سی او تلگو دی چرت دا فارمسی تکل سکتے کی ہو ایبت سکتے کی ہو سکتے مالو دا انٹی بائٹس دا جوڑول بی دا سکتا سن والی آغستا دا رو خو ایکسپیرینس انجینئر ومن لگو اور چانا ایکسپیرینس ہے یہ نہ انجینئر دے اور نہ ایکسپیرینس ہو پاور سیکٹر کے کورونا پورے کا پیراسیٹامول جوڑو نن ڈال مل تک کے ناستے وہ کے ناستے کچے اسد عمر سرد چته نوکری کړي وا په انګلو کې مالدا خبره غلطه ده هر کار کوي په قانون باندې وکوي نو دوی چې نه کو او د مواري په نه غوښتا کوشش دا و چې ټول د مواري چې وکنه دا ودي وړو له په کنسلټنت به کنسلټنت په پرایوټ شړې بیا خو د نه فیصله نشي کولې کنه فیصله خو ته کې نو ما ډیر کوشش وکړ چې څنګه چې په واده ده کې یو سرو کسان دی ٹیکنیکل چې هغه د هر څه ذمہواری دي چې دوی ونه کو نو ما بیا دومره استماس کې بچی په نشته چې را زماس کې په منظور کړه خو هغه منظور نه کړه نو بیا چې ما بل میټینګ وو ما یو دوه انکوایریان کولې په داسې پروجیکټس وو چې د ای ایم پی په حکومت کې تیر کال په جولای کې لکه دولس میاشتې وشوې جولای دو پروجیکٹس یو مچائی دے پر مردان کے یو رنودیا دے پر کوہستان کے دا دوڑ کمپلیٹ شوی دی خو بجلی اگر نہ پیدا کی لکہ ہو لے تو دینا کی چھے ٹرانسمیشن لائن دستنے من انوی لے ہو لے نو دینا غط ہم آکت سکی دیشی دا سلح سو دس لکھ روپے تنخواہ دی اخلی سی او اور اس دا کم آگا دینا مرک چھے کسو آگا با دو لکھ روپے یو نیم لکھ روپے تنخواہ دی آغستا دی سو دس لکھ اخلی او وی چې دام کما دا ما دینا اوس اترس لکه وو او دغه شو کال په تیر شو او دی واستنی ونه لګولې او وی چې دا د فلان کی بیماری وا دا د فلان کی بیماری وا لکه چې دا هر څه بیماری وا بیماری ستا وا ځکه چې نقصان ستا دی د سوای حکومت
صحیح
او اړو غمی نشته غرض نشته ډیر په دې حالاتو کې زه تاسو سره نوکری نه کوم ما انکوایری کوله ما بورډ میټینګ وروسته ما په دې انکوایری کوله په یو بل کیس کې اویا کروڑ روپے ایکسٹرا ورک یو ټیک دار لا من دا سو د بورډ نه تاسو ولونه کا بورډ نه مې جلتا اگست یو وی دامن سره د اختیار کې باندې څه اختیار کې نشته او کوم انکوایری مکوله دا مې کوله نو د مې استعمال کې کوم استعفا ورکړې و د یو رن کې دې زما استعفا منظور کړې خو کړه زه دغه چې په خپل څنګه ما زه کوم چې تل زما
دورانی صاحب په دې وخت کې دغه پیډو اداره چې کومه ده نو دا په خیبر پختونخوا کې د بانک اف خیبر نه پس دویمه داسې اداره و چې منافع بخش و تاسو څنګه غنئ چې په دې وخت کې د د داسې حالات سره مخ ده، نو تاسو څه ګڼئ چې دا به د خیبر پښتونخوا لپاره نقصان دی شي، او تاسو څه سجیشن لرئ، څه تجاویز لرئ؟
نه، نقصان دی خو خود نقصان دی دی کنه. بابا صاحب داس وګوره چې په سن 2002 کې کنه د کی فیکټری وه د خیبر په اړه کې به سوه سره دی ورته وی کنه. نو موږ په ملکان کې ملکان تری به ورته وی چې اتیا مګاوټه یې په سټیشنو څلور کال کې جوړ کا، څلور کال کې 2006 کې تیار شو. نن دا پروجیکټ د کال 2 ارب روپے ګټه دوی ورکوي، او د هغه نه پس بل پروجیکټ نه دی جوړ سن 2006 نه پس. ای ایم پی په حکومت کې هغوی توره وکړه، ډېر ښه کار یې وکړه چې نوې پالیسي جوړه کړه، یو اتر پروجیکټ کار شروع کا د ایم پی په حکومت کې، امیر حیدر ہوتی په حکومت کې اتر پروجیکټ کار شروع کا، یو پکیج کمپلیٹ شوی نه دی. او خو کار شروع کا پکار چې درې کالو کې دی کمپلیٹ کړی،
صحیح
سیستم دی کړی،
صحیح.
او دا دو پروجیکټ کوم کمپلیټ وو د ایم پی په حکومت کې شروع، او تیر کال په جولای کې کمپلیټ شو. یو مچای په مردان کې، یو رنوریا په کوهستان کې، ام باندې ځکه چې دی غستنې نه دی لګوره. نو ایم پی ښه کار کړو، د تاسو په درې کال کې شو کا چې تاسو باندې دغه مسیت در کوي، تاسو ته وایي چې را کار په دغه طریقو کې په پروفیشنل یو کې په دې کې خپل کسانې ولې دي، او دا نه خلک یې هلته ولګو، او تنخواګار چې کوم ورکړي دي د چا شپږ لکه چا اته لکه دوی اته کار مخکې خلکو کولو په 80,000 په 80,000، او تاسو باندې شپږ لکه ورته دی په خپله سر نه شکه اخلي. نو ما یره دا اوس درد سر دی، په ما ډېر بیا ټینشن و، ما دی پوښه کار پوښه زه در سمیم زه در نه وځم.
دورانی صاحب، چې تاسو د دې ټولې بې ضابطګې ذمہ‌وار څوک ګڼئ، چې دا د چا ذمہ‌واری ده؟ دا څوک کوي داسې؟
دا د منیسټر ذمہ‌واری ده، ځکه چې انا پوهېږي منیسټر پوهېږي نه، ډېر ینګ دی، داسې تعلیم معلومه نشته، دغه نشته، اکاونټبلټي نشته، هغه نن تپوس نشته، مخکې تپوس نه کوي. او دا خوکاسې د فارماسیوټیکل کمپنۍ نه راوستې دی، دې په هیڅ نه پوهېږي. ما خو کته کنه دی اصله 5 میاشتې په هیڅ نه پوهېږي، څوره ورځ میټینګونه بار کانفرنسونه. نو آی ایم ویم ویری ډیسپوینټډ، دا نه ډیسپوینټډ ما چې حد نه سیوا.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار بابک په پخوانی صوبایي حکومت کې صوبایي وزیر وو. هغوی د دغه صوبې په مردان او کوهستان کې د بجلی جوړولو دوه منصوبې جوړې کړې وې، خو د شکیل دوراني په خبره موجوده حکومت د سیاسي ګټو لپاره دغه مکمل شوې منصوبې نه شروع کوي. ښاغلی بابک نه مو پوښتنه وکړه چې د پریډو چې کوم چیرمین او بورډ آف ډایرکټر چیرمین شکیل دوراني صاحب، هغه وایي چې زما استعفا منظوره شوه، خو هغه دوه خبرې کوي چې د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې کوم پروجیکټونه د توانایي د پیداوار جوړ شوی، هغه ته ترانسمیشن لاین د حکومت نه ورکي، ځکه چې دوی سره یاره ده چې دوی به سیاسي ګټه یې ان پی پوره کړي. تاسو که دغه پروجیکټ په اړه باندې مو ته وایي چې دغه څه پروجیکټ دی، او د دې پروجیکټ په اړه باندې موجوده حکومت ولې دغه څه فیصله کړې؟
خبرې تعلق ته چې دا د مچای او د رانی ملګر چې کوم پروجیکټ دی، دا کمپلیشن د ډیشن د ترانسمیشن لاین ضروري دی چې نېشنل ګریډ ته دا بجلی لاړ شي، او ظاهره خبره دا په استعمال کې راشي. اوس چون کې سوبې او د مرکز د اولنۍ ورځې یو داسې ماحول دی چې هغه یو بس له مشتو پریوان دی چې دغه ټوله په هر شکل کې نقصان چې دی هغه زموږ سوبې ته روان دی، زموږ د خلکو ته روان دی. نو د په کار دوه سپینونه چې کمپلیټ شو په هغه باندې ډېر لوی لګښت راغی، دغې نه زموږ سوبې ته هم تاوان دی. یعنی دا چې د بجلی قیمت فروخت کې دی، یعنی سوره بجلی د بجلی د هر یو په حساب باندې چې موږ شو خرڅو یو، او بیا رایلټي آئینی طور باندې چې د بجلی منافع، یعنی د بجلی رایلټي چې موږ ته ملایږي، نو ظاهره خبره ده موږ د هغې نه محروم یو. درېیم نقصان یې دا دی چې دلته د بجلی چې دی یا د انرژي اینډ پاور شارټیج دی، یعنی کمی دی، تر ډېر آیا دا پوره خو نه شو ویلی، خو ظاهره خبره ده په هغه کې یو کمی راتلی شي چې بجلی تیاره ده، بجلی ګریډ سټیشن ته نه ده تللی. دا ګڼو چې دا د شفاهي حکومت
بجلی پیدا کی، پدې څومره لګښت راغلی دی، او دا کله شروع شوی، کله مکمل شوی؟
دا
2015 کې مکمل شوې دي او زما د اندازې مطابق کزا غلط نوم د دینه شاه د دوړو نه سیا اوسل 15 میگاواټ د ویجی غالبن چې 15 کې اوسل 15 میگاواټ د ویجی غالبن لګو دا دوړ بلې دي نه پیدا
او په دې سمره لګخت راغله
لګخت خدایره خبره ده فاربونو کې ده
د شکیل دورانی او د سردار بابک د تورونو په اړه مو د توانای صوبای وزیر محمد عتیف خان سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل شي
عتیف صاحب زما شکیل دورانی صاحب سره خبرې وشوې او هغه ما ته سره خبرې وکړې نو ما وی چې تاسو نه د دې سپیناوي وکم او که تاسو خپل دریزي چې هغه ما ته وایي هغه دا وایي چې ما د پیډو د بورډ آف ډایرکټر د چیرمین شپ نه ځکه استعفا ورکړې ده چې دغه د کې انکمپیټنت خلک ناشته او هغه نه پوهېده او هغه یو دا خبره هم کوي چې په ډیرو سیزنو باندې به بغیر د خطې خلکو پیسې اغېستې تاسو په دې اړه څه وایي چې دا وایي د استعفا وجه څه وه هغه ولې استعفا ورکا او آیا واقعي په دغه اداره کې داسې قسمه بې ضابطه ګۍ روانې دي
لومړی خبره خو دا ده چې دا کوم دي د بېتابو خبره کوي دې وخت کې موږ د 466 مېګاوات 666 مېګاوات یو انټرنیشنل اشتهار ورکړل او هغه کې د 56 کمپنیانو انټرنیشنل کمپنیانو چې هغه کې امریکایي کمپنی چاینیز کورین جوینټ وینچر مختلف کمپنیانو راغلي دا غي انویسټمنټ 200 ارب روپے 2 بلین ډالر په فرص کا یو ځای کې دا چې د زاپګی روانې یا لږ کار روانې نو په مغولي یو انټرنیشنل یو کمپنی 56 کمپنی او 200 ارب روپے 2 ارب ډالر به چې کولی لګي په فکر کې پوری شکل دوران څه خبر راغی چې هر کله کله ته کوم نو څه شر شلې دې به تاسو باندې نو ډیټیل ځات نه وایم کی پی کې غډر تکله چلی یا غډر ځات کار کو دا غد دور پنځه کال د وابه چیرمن پاتې شو نو کو هغه به زیات کمپټنت دی زه د تاریخ کې شک کوم تاسو له خپل د وخیرا په خیال کې په ټولو کې لږه مسله ده په پاکستان کې نو بجلی دا هغه پنځه کال د وابه چیرمن پاتې شو نو کو وابه سبیر زیات د بجلی پروډوس کړی کو وابه کې کرپشن ختم شوی کو وابه مطلب دی چې ډیر زیات خمانج کمپنی بیا وزویم چې او ټیک تلکه هغه ډیر زیات هغه د خلک کمپټنت دی هغه یو ادارې ډیر زیات خاصه ولې په ځما ته شو نو ځما سره هم دا چې ډیر زیات غشتې چې بیا به خبره ده خو ته به څه اپینین یې کا غدا وی زه تاسو ته وایم ګنډې ټیل دا اپینین دا هغه چې را دا د وابه په طریقه باندې چلوي دا ویډیو چې دی تر وابه په طریقه باندې چلوي نو هغه د موږ د پارٹی د پالیسي او چې موږ کار په طریقه باندې
درې سلور خبرې دی یو اولنې دا خبره تاسو ماته دا وایي چې دی وایي چې د دې ادارې رولز اند ریګولیشن نشته نو دا صحیح خبره ده
نو دا خوشحال نه پیدا کیږي چې رولز اند ریګولیشن نیمه اداره چلیږي په هغه کې لندن کې رولز اند ریګولیشن دا چې دا خوشحال نه چې دا خو چې په کومه خبره ده
تاسو وایي چې د دې رولز ریګولیشن نشته ها دوی بل یو دا خبره کوي چې د دې ادارې کوم سی ای او دی هغه یو فارماسیوټیکل ایبرټ کمپنی کې نوکر وو او هغه هیڅ تجربه نشته هغه د دې ادارې سی ای او دی دا خبره کې څومره حقیقت ده
دی چې دا شکیل دوران چې د وابه چیرمن لګیدلې و دې دا غي د مخکې د وابه چیرمن پاتې شو د پاور جنریشن کې څه ده دا خبره ورته ده نه او د روکیټ باندې د وابه چیرمن لګیدل چې په ثرو لګیدل څنګه ولګیدل هغه تاسو د ډیټیل پتاو کې تاسو ته پتاو لګي خو بر لا ډیټیل کې نه جو او مطلب دا چې دا خود د مینجمنت د کوم خلکو د مینجمنت ایکسپیرینس دی او خلک کله یو اداره کې مینجمنت لپاره لګي کله بل اداره کې د مینجمنت لپاره لګي څنګه چې د دې ایکسپیرینس نو د شکیل دورانی د بجلی یا د پاور جنریشن او د وابه دا چې هغه د پاکستان د ټول نوې اداره ده او دا په خپل په پاکستان کې ټول نوې مسالم په دې ګرمه کې د وابه د اجري خلک ټول نو سیوا سیری کندل وینا
ټول وخت د دې یو دوه خبره کوي چې د دې نمخې د دې ادارې سی او 2 روپۍ تنخواه غوښتا او تاسو حکومت دوی ته 3 روپۍ تنخواه ورکړي
نو هغه وخت کې خدا اداره موږ چې کوم جوړ کړل موږ کارپوریټ سېکټر باندې جوړ کړل دا هغه په دې هغه ته په دې باندې اعتراض دي د ماش په 3 روپۍ تنخواه او د چیرمن مو د 2 روپۍ تنخواه دا کوم خبر نه اوس لکه د پاکستان کې تاسو وګورئ ارمی چیف څونه لوي سړی دی پاکستان کې ټول نغړ سړی دی یا مثال په توګه سرکاري ادارو ګوره د یو منسو تنخواه چې موږ شوم د ماته 3000 روپۍ تنخواه د سرکاري ادارې او په کارپوریټ ادارې کې فرق دی نو مطلب کدي سرکاري نوکری بیا د تنخواه کم وي او یو سړی جاب سټیوټی نشته دا په کانټراکټ ملازم دی د 3 کالو لپاره غشتي شوی د مارکیټ نه غشتي شوی دی دا خو په خپل بالکل الټا پلټا خبره چې په دې خبر نه کوم چې دا به ټول څه وایي دوی اپلای کړو چې دا مسله دوی اپلای کړو او څو میاشتې مخکې د سر ډایرکټر پوسټ لپاره په پیډو کې هغه ته ریجیکټ شو چې دوی دی وځي دوی اوس دا خبره ترې کوي او زه خو په دې خبر نه کوم
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندوی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس